روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 و اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو د روغتیا د ژوند اشتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن په افغانستان کې د داخله ناروغي او هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو د بیلګې په توګه د ناس او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډېره عامه ده د خبرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران را بللي دي د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو ډاکتر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړی ده او په دوهم نیمایي کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته بلنه ورکړی زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې لانووم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او که له متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري کولی شئ مطرح کړئ د ټلیفون شمیرې مو دي البته داخلي شمیرې کار نه کوي نړیوال شمیرې دي یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړئ له متخصص ډاکټر نه 00420221205001 یو ځل بیا تکراروم 00420221205001 او بل شمیره ده 00420221205001 د غرض ک انټرنیټ لري د سکایپ لري هم کولای شي چې سره اړیکه ټینګ کړی رادیو ټکای ازادي مو پته ده ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه
ډاکټر صاحب مخکې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نستناستی پر ناروغي یخته دي کله کوردون کته وای چې نستناستی څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم زه په نوم سره کتاب ته او تاسو همکارانو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې لپاره چې ټول دوستان وروڼه صحت مند او خوشاله اوسيږي لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات چې د هوا ګرمه ده د دوبی موسم د تقریبا تخت نیدو کې ده او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاصو میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي نو د هغې د وجې نه دا ځل ناروغي پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي موږ ته ګسټوانټرایټس وایو همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي تقریبا دا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعت کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک له لارې نه انسان ته انتقالیږي د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي په دغه اوبو کې میکروب وي هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کېږي همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبګي او ځانبردي او بېحالي دا هم ورسره وي په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثر یې وایرسونه دي او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثر هم ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کېږي او هغه کچیرې دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کېږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم. زدای رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زه ګل محمد مجید هم د فوس نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د اروا خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځې میاش خیری نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
محمد رو ته وایم چې د پښو دلو دردونو نه دې شکایت درلود او د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتر اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې دخوا نه ډېرېږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جذب.
بالکل تاسو خبره نه ده. په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر زموږ خلک درسته استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درسته استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیماً د انسان په وجود باندې ولګېږي. نو هغه صورت کې به مؤثریت یې ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که هغه عقل زموږ هېوادوال لاسونه تر مړوندونو تر پلس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هغې عقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هغې عقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې د طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو زما توصیه دا ده چې دوی کېدای شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق نه دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل درد کوي. د لاسونو ګوتې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي. په داسې یو شکل چې په مقایسوي ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود وي، کله بل طرف، یعنې کله ښي اړخ، کله چپ اړخ. او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي، کله لاسونو کې وي، کله پښو کې وي. او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شخي پیدا کوي، خصوصا د سهار په وخت کې چې کله مریض د خوب نه جګېږي، نو د مفاصل شخي ورته لیدل کېدای نه کېږي. نو څه معایناتو ته به ضرورت وي تر څو د دې د تشخیص وشي او بیا تداوي شروع شي.
په دې هیله چې مجاهد صاحب هم خپل ځواب ترلاسه کړی وي. یوه یادونه بیا هم کوم، په هر صورت ناروغي ډېرې زیاتې دي، خو نن موږ د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی او په داخله ناروغیو په تیره بیا نس ناست او غذایي تسمم چې دواړه سره تړلي دي، په دې باندې خبرې کوو. دغه ناروغي هم په دې وروستیو کې ډېره زیاته ده او مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې ناپاک خواړه ناپاکی او به دغه راز په غوزایونو کې چټل دی ګرځیدا دا د دې لامل کېږي چې خلک په دغه ناروغي اخته شي. هیله کوم چې په همدغه مشخص ناروغي کې پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. بل اوریدونکي هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پوښتنه مستقیم مطرح کړئ. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب ته فضل هدي وردانګ
و ډاکټر صاحب مهرباني من پوښتنه څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب محترم نه دغه پوښتنه دا کچیر تاغه یو موشوم د غوفونو په دوره کې د غوفو بوس یا د غوفو دوره پرېسیب به کې سالات پیدا کی موږ فکرانه کې تاسو یو موشوم دی د تا دغه یو لاس را دي کې لاس یو سالات پیدا شوې دي نو د دو څه جلاګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کاف چې د وجود وبې کني وي دغونه یعنی کوم نه و ان کولوتو نه سلاي استفادو کو چې د وجود وبې پوراش او ژوند د مونږ د سلارو کلاتو سیمو کې ده مننه
د تاسو سره مېرمنې
او د څه دې رسولي پوښتنه وکړه واقعن اسالات په ماشومان کې کله کله ډېر مشکلات مې تراوړي اسالات د سیو ناروغي نه چې دې کې د انسان د وجود وبې ځای کېږي او هر انسانان چې هغه د وجود کمې وبل لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کېږي چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي او همدارنګه هغه کسان چې عمرونه د 15 کلونو نه لوړ دي په دې کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي نو د لږې سال سره وجود ډېر مایعات کمبود سره نوازي کېږي د مایعاتو او دا درنو مشکلات مې سره راتلی شي. نو زما د دې ورځې سره یو تدا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه او باسي اگر چې د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه به تاسو یو شاید ویلی شي خو زما د دې ورځې مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چونډ غاښونو د راوتلو په خاطر باندې ورې خارښ کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه کلینیک کې تابل خپل لاسونه د صحت باندې شي ساتلی او دغه غلط وهونه په نتیجه کې دوی خلې ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالات سبب کیږي. کوم بل دلیل نشته نو خدای نه چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي لاسونه ډېر ضروري دي چې دا د مینډ مسؤلیت دی چې لاسونه دغه هغه کې پاک وساتي ویني د ورځې په اوږدو کې څو د چې پاک وونه وندل شي. همدارنګه اغه شي چې شکونه یا شان چې په خپل کې دی او ورګري یا شونی او تورتي پر اغه نه د لوګري وشه د کاري وروجه نن په کوم انتقال دي شي خصوصا په دغه ګرم موسمونو کې او په موسمونو کې چې حالات سبب کېدلی شي نو د مایات د کمبود په وجه دی ویلې په دغه مرحله کې یو خو اندر موسم هي په سهاله کې دی باندې د تمرکز وشي بل مایات ورکړي شي موسم ته امور شې دی ورته خبر ورکړي ته نو کولای نه امور شې دی نو ورته ولکېږي او دوی کولای شي پاک او مایات مختلف متور کړي او همدارنګه او ار اس چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کیږي دوی کولای شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي نو هیڅ ضرورت نشته دا یو مرحله نه چې په دې شکل کې لري چې موږ په خپل نظر کې ونیو.
ډاکټر صاحب تاسو د یو هي موضوع یادونه وکړه د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم په نور نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې. خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغسې وسایل وي هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکي او لاسونه وي په خوله کې بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاسو دا شي کنه چې ترې استفاده کولای شي خلک
کچېره دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې آیا دا شی پاک کړی کې خدمت کېدل شي کنه. د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سيدي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د غیر د صحه د غیر د ماحول د صحه پاک وساتل شي عمره چې په خلکو کې خدمت کېږي دا پاک وي. نو زه فکر کوم چې وطني شرایط کې موږ خپل وطن دود خپل خلک نن ته معلوم دي نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک وساتل شي او په خلکو کې دا پاک انتخاب راشي. نو لږ به هغه وي فکر کوم چې دا به باندې که دا نه وي په دې شرایطو کې لکه د دې د وجه نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي ټولنې او فردي دا ډېر شپرف لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به دا موضوع ډېره برابره دي.
مننه کور ودان قدر منوردون کو د ازادي رادیو د روغتیا زنګړی خبرونه اوري از مل محمد د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نسناستی او غذایی تسمم ناروغی و بندی خبری کو که پا همده موضوع بندی پختن لری مطرح کری بلاوری دون که دی میربانی و که او خپل پختن مو مطرح کری بله گمانم چه او ری دون که با زمگ بله زمگ آگا او ری آزادی را دیو
ده السلام علیکم نبیولا زبلای دا وخل غزین خبری کم
زبولای صاحب زمونگ دائمی همکار میره بانی پختنه وکی لدکتر صاحب نصب پختنه لاری
دیر زیاد تمنان نوری صاحب دکتر صاحب منترم به هم سلامونه او ترسنگ نی پختنه هم داده دکتر صاحب دا چی تال نسانس نروری دیرائی وخلی ناپاک خلو ناپاک دایم من سره دی ایا حق کسان که موز پشارونو کیونو اغا موتادان دی اغا پنشید تو کروز دی اغا دیر پدیر بد حالت که جون که دیر پناپاک دای کناسی او دیر ناپاک خاله هم خوری ایا اغا چمره لدی ناروغی سر خطر که دی مننه
بله دکتر صاحب مهربانی د زابلی صاحب پختنه د هغو خلکو لپاره باندې و چې په مخدره مواد روغ دي او ډېر په چټلو ځایو کې هم اکثره نووسي مهربانی
واقعاً داری مهم بخش از من پتونه که متاسفانه یو زیاد تعداد خلک دسته مشته دی البته سره یو زیاد تعداد کدوه مدیر بمانه مبالغه نه دی خو کله چې سره تاسو کابل مرکز کې دی داسې واقعات داسې خلک منظور ګورو چې نشه ای تو کروب دیدی او دوی حفظتی ها نهایت جات خرام حالت کی جا او دوی پا ها غزیونه کی چه آغان تا دیر حفظتا دی خشتن اصلا آل تا جا کتو کتو تکی گینو تبون تر اصلا دوی دن وجود مقاومت دن بار بار نشه ای تو کرو استفاده دی واجه نکافی دیر زیف وی او دوی دیر درکی درشی یعنی دیر ناروغی تا دوی دیر معروض دی او دیر ناروغی بانی اختکی دلیشی دیر او که دیش زیاد مقدار اختا هم وی او د بل طرف نه بیا د دوی رسیدګي ته خدمات ته هم کمه ده نو د زابلي صاحب سره کاملا موافق یم دوی ډېر زیات دې مرض ته مساعد دي او دا مرض باندې اخته کېدلو چانس پکې ډېر دی په دې خاطر چې د دوی حفظتها کمه ده او مقاومت د وجود ټیټ دی او د دې خدمات رسیدګي کمه ده په دې هکله باید چې زموږ ښاروالۍ او زموږ د عامې روغتیا وزارت دې پاملرنه وکړي او دغه خلکو همدارنګ د معتادینو برخه کې چې کوم صحي خدمات کېږي هغه به په دې اکله د دې پاملرنه وکړي چې ترڅو د خلکو ته صحي خدمات په ښه شکل باندې او په وخت باندې ورسیږي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ډېر ټلیفون کوي بل اوریدونکو هم د مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب. بله ازادي راډیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو یو او د اړیکه پلی شوی خو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان اول مهرباني وکي او لنډ پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه ده؟ دا څه زده ده تقریبا دا چې یو دوی اف سي کلیر شي خاص ده بدن نه سمې ده سناب ته ځم دا ورته چې خاص ویني کې پیر ویني لري او ډېر تازه دي چې زه درو ډاکټرانو ته مخلي ما وغه دا وای راکړم سره ستو نه بس دا غټ می چاز کوم بس وینې وینې ډېرې څو کوی دا به ستر دي څو کوی چې ستې ډېر تر په تکلیف ما شتنه دا کار ساده دی کوم ډاکټر په ورته څنګه ته ځو
په غوا کې موږ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مطرح کړئ. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور ما پوښتنه لرم چې عمر څو کال دی آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات څو د پیسال دی کنه دی
مهرباني وروره
یا دا تاسو تقریبا دا چې وګړي اتي کیږي چې واسه دا راکړنه ما زه غواړم چې تاسو کوم غرد ویني
څو کلن یاس
تقریبا دا د فلیوست کال یم
مننه
او دغه کوم تاسو کوم په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو تاسو نو خپل بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سره ما بدن کوم یو درد کوي څو وخت هم کوي یا واسه دا یو نه پیلا سره څو ځله بدن درد نشته
بله ډاکټر صاحب پوښتنه نه لري چې ټلیفون قطع کی
نه
مننه ټلیفون قطع کی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب
د ورور تزما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دغه متیازو کې راځي دا مختلفو الکترونو د وجنوي
ځینې انتاني ناروغین دي، ځینې میکروبي ناروغین دي چې په هغې کښې هم وینه راتللی شي، چې په هغې تر کښې مونږ امیبیاز او هغه ویلی شو، همدارنګه شدیله ناروغۍ ده چې هغه اطالات لري. خو په هر حال ما ته داسې ښکاره کېږي چې د دې ورور دا موضوع نه ده. د دې نه علاوه غیر میکروبي ناروغۍ کښې یو ډول بله ناروغۍ ده چې هغې ته مونږ د کولمو التهاب وایو، التریټیو کولایټس. البته په هغې کښې هم اسهالات ډېر وي، خو وینه د وینې مقدار هم پکښې ډېر وي. د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم وروستۍ قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کېږي پکښې، او د مختلفو علتونو د وجې نه، کله د قبضیت د وجې نه، او کله هم د بواسیر د وجې نه خونریزي منځته راتللی شي. نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي دا ورور، او که داسې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دی ورته ورشي، ځینې معاینات لازم دي دې ته چې وشي، او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترېنه وشي، او د معایناتو په نتیجه کښې د دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا التریټیو کولایټس دی، دا هیموراید دی، او که دا انلفیشن دی، او که هم دا کوم انتاني ناروغۍ ده. نو زما مشوره ورته همدا ده چې نږدې نه یو متخصص ډاکتر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع. که چېرې دوام کوي نو کېدای شي چې مشکل ورته جوړ شي د خونځي د وجې نه، دا کمپني باندې اخته شي چې خدای نه خاصه وروسته دا موضوع نه بند زیاته نه شي.
مننه کور ودان. ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. بل اورېدونکی دی مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني. څه پوښتنه لرئ له متخصص د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ میلمه دی؟ بلې، لکه چې اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب، که په لنډه راته ووایئ چې څه سپارښتنې لرئ د دې ناستې او دغه راز د غذایي تسمم د ناروغیو د مخنیوي لپاره، چې خلک باید څه وکړي، که په لنډه راته ووایئ مهرباني.
زه غواړم په خلاص شکل تاسو ته ووایم چې په دوه کټګوریو کښې دا کار کولی شو چې د دې ناروغۍ نه ځان وساتو. وقایه کو ځان، وقایه ډېره بهتره ده د تداوي نه او ارزانه هم ده. اول فردي حفظ الصحه باید ټول هېوادوال زمونږ په جدي ډول په نظر کښې ونیسي. د یو مسلمان په حیث دا مونږ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو، خپل ګرد چاپېر ماحول پاک وساتو، او هغه ته چې خورو یاد کړو هغه پاک پیدا وچېږي. نو په دې لړۍ کښې مونږ دا ویلی شو چې هغه ورونه خویندې چې لاسونه خپل ګرځلین دي، هغه به په دې باندې اخته نه کېږي، په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلو چانس کم دی. خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي یو انسان، نو د تشناب ته د راوتلو نه، د تشناب نه د راوتلو نه وروسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ووینځل شي. دا موضوع په ماشومانو کښې ډېر جدي په نظر کښې ونیول شي، په دې خاطر چې ماشومان د حفظ الصحې فردي باندې نه پوهېږي او هغې ته توجه نه شي کولی. نو میندو او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغې کښې تطبیق کړي او عملي کړي. د لاسونو وینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده. همدارنګه ماشومانو کښې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضرور دي چې په دې ډول د دې ناروغۍ خطر پکښې نور هم کمېږي. په دومه کټګوري کښې د څښلو اوبه باید مونږ پرې پاملرنه وکړو. په هغه ځایونو کښې چې د څښلو صحي اوبه پیدا کېږي خو مشکل به حل وي، خو په هغه ځایونو کښې چې د څښلو صحي اوبه نه پیدا کېږي، البته د څښلو صحي اوبه هغه اوبه دي چې هغه پاکې شوي وي، تصفیه شوي وي، یا داسې د بوتلونو کښې پیدا کېږي چې هم خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي، دا پاکې دي. د دې نه علاوه د څاګانو اوبه، د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي، کېدای شي په دې کښې میکروب انتقال شي. نو د دې اوبه د څښلو نه مخکې باید دا جوش شي، بیا یخې شي، وڅښل شي تر څو میکروبونه پکښې مړه شي. او یا هم پتاس اوبه ښې کلورین پکښې په یو خاص تناسب سره په دې کښې استفاده وشي او تر څو دا اوبه صحیح شي. د جوش کولو طریقه یې تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوو وینځل مخکې د خوړلو نه، خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام خوړل کېږي لکه میوه، سبزیجات، ترکاریجات، دا باید مخکې د خوړلو نه پاک سره وینځل شي او نیم ساعت دپاره په مالګه کښې یا پتاس کښې واچول شي یو مقدار، او هغه نیم ساعت دپاره پرېښودل شي، د هغې نه وروسته وخوړل شي. په دې ډول به دا صحي او مسؤول وي. په دومه قدم کښې زه د ټولنیزې حفظ الصحې باندې هم غواړم خبره وکړم. فردي حفظ الصحه کښې دا نقاط مهم دي. په ټولنیزې حفظ الصحه کښې هم مونږ او تاسو د یو مسلمان په حیث باندې دا یو فریضه ده چې خپل کورنۍ، خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو. دا هغه ځایونه دي چې د دې لارې نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي. نو همدارنګه په دوهم قدم کښې د ښار پاک ساتل، د کوڅو، د یالو، د څاګانو پاک ساتل، چې دا په دې کښې ټول خلک سره سهین دي او مسؤلیت لري. د دې سره سره ښاروالۍ او د عامې روغتیا وزارت هم په دې کښې مسؤلیت لري تر څو د ښار په پاک ساتلو کښې، د یالو په پاکولو کښې، همدارنګه د ډیرانونو چې موږ شاوخوا کې دی هغه پاک ساتل شي د هغې نه په درجات زر انتقال شي او په صحیح شکل انتقال شي نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه ښه شکل ځان وساتو.
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې له موږ سره مو تماس ونیو. ډاکټر شفیق کور ودان تاسو ته بیا هم په نورو خبرونه کې بلنه درکړو، خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم.
د مری
صاحب زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هیله سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. بلې ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو، قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، لاندې تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00422211205001 بل شمیره ده 00422211205001. دغه راز که انټرنیټ لاسرسی لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل لاسره تماس ونیسي او پوښتنه مطرح کړي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس یا پته ده. ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خراغ لاست، مخکې مو له خبرونه تاسو سره خبري وکړلې، غوښتل مو چې په افغانستان کې د شکرې پر ناروغي خبرې وکړو. شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده، که په دې اړه لنډ معلومات لومړی ورکړئ اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
بالکل، مخکې دې نه چې سره په یو موضوع باندې خبره کې اول باید هغه موضوع په تعریف باندې هغه موضوع باندې باید پوه شي. دا چې زموږ ستاسو موضوع نن دغه د شکرې ناروغي ده، شکرې ناروغي نه تنها دا چې په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په ټوله دنیا کې دغه ګراف مخ په لوړېدو ده. شکرې ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامنځته شي. په دغه دواړو حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاړ، دې حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري، خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولي دي، چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې، دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د 30 کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغه کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کوم ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. خیر چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میټابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب د میټابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره پوښتنه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي. او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیمه زموږ ستاسو وینې ته راځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میټابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي، نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات شي، نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ، نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغمه. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خونځي ته چې ماشومان زی، په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نوی ده تندرست ده وزن نه ده پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامنځته کیږي؟
نوري صاحب راځه مټور ته ان شاء الله د غوړم چې په ولګي مجموع کې د شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال نه حل کیږي وسره
مهرباني دمو ورکې ک لاند پلانډ راته وای زکه چې ډیر به اوریدونکو هم پښتنې لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پښتنې مطرح کی
بیخي زیاده دا ځکه چې په خپل د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارشاد جزئیات رول لري هغه ک اول ټایپ ده ک دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري نو په دا اول ټایپ کې وای چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساتي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې خو ک چیر ته د یو چا پلار په شکر باندې خو البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر لري چې 4% په دې شکر باندې مساتي خو ک چیر ته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري په خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% د پرې دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اختلاف مطلب دا ده چې ارشاد په دې کې ډېر زیات رول لري نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي انسولین هغه مرکز چې ورته اشاره وکول د هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکر سره سره نه رسولای نو د ارشاد دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په شکر سره سره نه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود
مننه څه پوښتنه لري اتمن خبرې به مو اوریدلې وي چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري
یا خپل شکر ناروغي نه لري نور ناروغي مشکل لري هغه شری ته بس
مهرباني
اوریا
بله اورم زر خپل پوښتنه مطرح کړی ګومانم چې قطع شو تخنیکی همکاري شرکوي خو بل اوریدون کښته ک آزادۍ رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر سره پری خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل پوښتنه مطرح کړی مهرباني
سلامونه عمر یا فضل هادي ورداګ ما محترم راښه شو نن تاسو پوښتنه د نیمګي اوتره ده د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کولا کی چې بده غو شکر باندې مفتلا ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر د ورسره په تکلیف دی د دوه سره چورا وکړه
ډاکټر صاحب په وخت کې مې پوښتنه لري ډاکټر صاحب ورڅخه
نه
مهرباني تاسو د رادیو لاره نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه مهرباني ډاکټر صاحب
زه هم په خپل ور باندې فضل هادي ورته خپل طرف نه کېږي سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا چې د دې تر شکر په ناروغه باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې څنګه جوړیږي اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له لاسه ورکوي د شکر یو مزمنه ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي دا ټول خرابوي لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو هم غذایی مواد ته ضرورت درو هم د زموږ ساتو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا د جوړو شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي هغه کواډ رګونه وي چې هغه رګونه وي کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي نو د رګو د لارې نه الته په کافي اندازه سره دغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد زیات اساسي رول لري په کافي اندازه سره هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي او لبل خوانه کله چې یو څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې موهید کې چې عدد د ګلوکوز لیول زیات وي هغه ډیر زیات رشد کوي نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم څنګه جوړیږي ټول هغه مریضان چې شکر ودري او زموږ ساتو برنامه اوري نو هغه باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډیر زیات ځان وساتي خصوصا د نهایت د زخم څخه چې هغه کې پخې او لاسونه راځي نو په نتیجه کې چې ته خدای مکر د زخم سره مخامخ شي نو د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بل اخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې د حجرات بيخي د خپل ځو د لاس ور کې د غامسا خپل ځو د لاس ور کې نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي نو په نتیجه کې د زخم کنه جوړيږي بیا هغه د پخې فقط کېږي او خلاص لا فقط کېږي
احمد سه مخله چې بل اوردونکو راوخلې او پښتنه خیری لډیر اوردونکو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي هغه سه وجود فعالیت سم نه کوي ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي مخله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي چې کېدای شي په خپل یو د شکر هغه درجه سړی وګ ریچه آیا پورته د یحکته ده آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج سوی یا رواج سوی دی یا کېدای شي چې مخکله مخکې چې ډېر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوي وکړي شي
نو ریښه ډېر مسلکي پښتانه ډېر په ځای پښتانه باندې اول باید موږ تاسو مسل دین چې ستاسو پښتانه د جواب درکوم غواړم چې لګي په وسیله د اوسر دغه اوریدونکو دغه ستاسو پښتانه جواب کړم کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو نو د شکر دری کټګوري اندازه ده اول که چې ته یو څوک شکر په نهره باندې وګوري او په نهره باندې د پوینه کې د ګلوکوز لیول د نوی او د سلو په مابین کې وي البته ملي ګرام په فیډ سیلیټر کې دا په دې معنی ده چې دا شخص به خې نارمل ده او که چې ته په نهره باندې پوینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د 150 په مابین کې وي البته ملي ګرام په فیډ سیلیټر باندې نو دې حالت پری ډیابټ وایي پری ډیابټ په دې معنی باندې نه شکر کې ده او نه نارمل حالت ده که چې د یو سل سره تدابیر ونه سی نو کېدل سی چې پراتونکو نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي خو که چیرته یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري دا یو سل شپږ وسی الګي څخه پورته وي البته چې دوه ځلې وګوري نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرز تشخیص دا کانفرم سو تایید شو او په مړه خېته باندې د خپل اندازه د اچ بي او سي چې د هغه خپل اندازه د هغه ډیر یو با اعتبار معنی ده نو په دې کې کوم شاید رول لري کله چې یو څوک پری ډیابټ حالت کې وي پری ډیابټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ شي اول که چیرته چاق وي وزن ولري باید خپل وزن کم کړي ځکه دغه چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړيږي بل ټول هغه اشخاص چې هغه په پری ډیابټ حالت کې وي په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي نو د پوینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې دی اوس د 150 په مابین کې وي هغه باید خپل فزیکی فعالیت زیات کړي او بل د هغو ځاګړو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کومه اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ځاګانې وایي لکه ترکاری او سبزیجات او بل اخره باید د وګانې همشته چې په تبابت کې دغه د پری ډیابټ یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوی وي باید د وګاري دي چې هغه د وګانې هم په وقایوي شکل باندې د مریضانو ته توصیه کیږي تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر په ناروغي باندې اخته نشي یا شکر ته داخل نشي
ډاکټر صاحب تاسو ډیر مسلکی بحث وکړ دا معنی لري چې یو څوک له کور وځي اول باید په معاینه خانه نه وځي ډاکټر او ځان معاینه کړي او راځي په ونی کې اقلی او ځل په هر صورت ډیر زمونږ په ما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته وایي چې د دغه شکر ناروغي څخه هغه حالت څخه ځان وژغوري څه ورته کول پکار دي په غذایی برخه کې سپورت ورزش په برخه کې یا نور د کوم سپارښتنه شته
ولن ټول هغه مرزان چې غواړي چې هغه د شکر په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي او دا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړ اول باید ځکه هغه نوري صاحب دغه دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه یو ناروغي ده چې یو څوک قربان یخته وي درېونه نیول تر 15 کلو پورې د پنيز باندې هغه اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي دا په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې تشخیص کیږي نو په همدې اساس باندې چې موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکر په ناروغي باندې اخته نسو باید کوشش وکړو چې دغه پوینه کې د خپل شکر اندازه
دا باید وګورو کله نا کله باید وګورو که چیرته موږ تاسو په دغه پری ډیابیټ حالت یو. پری ډیابیټ حالت لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله چې که په نهاره باندې خپله وینه وګورو هغه د سل او د سلو پنځه ویشتو په اندازه کې وي، نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مخکې اشاره وکوله دا بیا ډیر ضرور دي. که چیرته دغه تدابیر موږ تاسو ونه نیسو نو موږ تاسو بیا په شکر باندې اخته کېږو یا د شکر ناروغۍ ته داخلېږو. اما که چیرته څوک چاق وي باید وزن کم شي، او که چیرته مثلا دغسې غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره ووایم، خواږه شیان لکه میوجات لکه دغه کیک او کلچې وریجې کچالو، دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګانې وایي، یعنی هغه غذاګانې دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري. د دې غذاګانو په مصرف کې باید کموالی راشي. برعکس هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس غذاګانې وایي، لکه سبزي او ترکاري، له دې څخه باید زیاته استفاده وشي. په درېیم کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو، ځکه دغه ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو چې کله موږ تاسو خبرې کوو همدغه ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي. کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته لاړ شي هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي. هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي، که دقانی کول وي، که کلب ته تګ وي، نو تر څو چې دغه ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابیټ حالت څخه بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، نو بیا په هغه صورت کې دغه شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې په نس باندې موجوده چې شکر ته داخل شي دغه فوق العاده ډول سره لمنځه بیا د شکر په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلی قدر منوریدونکو د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغي عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی. د ازادي رادیو مخکمو د تخنیکی همکار اشاره کوي چې تر بل اوریدونکي تر اوسه پورې را سره نشته، تر څو پورې چې بل اوریدونکي وصل کیږي. بلې، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمدي، ما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لس کال کیږي لوګیا نه خود اګي دا د سیډ خوندرا کې خورای نه سم کله چې یو خورم د سټیک کبزیات سره کیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډېر خوند راکوي. دغه هم وخورم چې کوجر څه پیښې وي، یا د رګو قبض دایمي قبض لرم، مالې پښې رد شوي وای، د وایم ډېر کوي له ډېر دوه زه خدمات یې ودسته وایم.
ټلیفون ما قده کوي ډاکټر صاحب، پوښتنه ځینې لرې که نه؟
حاجي صاحب دغه کوم شاج اورې زما خبره؟
بله
بله
بل ډاکټر صاحب تاسو خبر اوري، مهرباني پښتنه لري ځنې مطرح کی، مهرباني.
پښتنه دوریاس دوری صاحب پښتنه نشته وسره، ان شاء الله برنامه ته د وخت زو ورته جواب ورکوم چې د نجات لارې څه ده.
بل مهرباني، بل احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی، مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، مونږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدر ساتو کې یو ځل هم دغه ډک جابي چایونه کی، بیا چې کله صدر ساتو وروسته ډک جابي شي ته دي هغه د ډک میتیازو هغه چې وی قوام د سخت وي، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه ساتي هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانی چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخر د مایاتونه مایات که هغه د ترکاری د سوپ شکل باندې وي یا مثلا د د اوبو په شکل اوبو وي مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د دې حالت څخه شي. خو که چیرته په دغو منورو سره دغه قبضیت کنه شو نو بیا په دوه قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو هغه قبضیت به له منځه نه شي، هغه علت باید له منځه یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید له منځه لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا شي.
ډاکټر صاحب احمد زئی مخکې د چې بل اوریدونکو را سره تماس ونیسي، تاسو مخکې د شکر ناروغي د عواملو یادونه وکړه. په افغانستان کې د زموږ خلک ډیر په خوړو کې غوړي استعمالوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا که غوړي کم شي فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکر د ناروغي مخنیوي وشي؟
نور صاحب زموږ تاسو په وطن کې د کوم غذایي رژیم چې کوم دا نارمل رژیم نه ده، موږ تاسو اکثره په ډیرو حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو، په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شی څخه استفاده نه کوو. یو د غلو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ، دې ته سپین زهر ویل کیږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د 30 کلو څخه پورته وي د دې په مصرف کې کوم مرض ولري کې ونه درې باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلف امراضو د رامنځته کېدو سبب کیږي. بل دغه غوړي چې تا ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو په ملک کې بدبختانه د غوړو مصرف ډیر زیاته، نو موږ تاسو غوړي څونه غوړي درو چې یو ته مشبوع غوړ وای بل ته غیر مشبوع غوړ. بیا زموږ تاسو په ملک دغه مشبوع غوړي چې د غزیر غوړي د کوچ د سپینکای د ډیر زیات کارول کیږي. کچیرته یو څوک قوی فزیکی فعالیت ولري، قوی کار کوي، کلب کوي، د قانی کوي، د غوی د لپاره بیا د دې غوړو خوراک دومره زیات موزر نه تمامېږي ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو کچیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقيله کارونه کې او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکې چې اشاره وکړه دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه د حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډیر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سره انسان وژني د ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټول هیوادوالو ته دا ده چې کله عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي له دغه غوړو څخه ډیره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه کړي، د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې د دوی د پاره، بلکې دوی اکثرو امراضو په تداوي کې شامل خبره ده او د اکثرو امراضو د وقایې وقایه هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغه یو کار وکړي، مالګه باید کم کړي، بوره باید کم کړي، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کړي، ځکه دغه ټول بیا موږ تاسو ته ډېر زیاتو امراضو د رامنځته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد زئی، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړه، د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخي یا مختلف لوري خاص غذایی رژیمونه لري. اکثره د افغانستان وګړي په لرو کلیو او بانډو کې اوسیږي، هلته په طبیعي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو چې تاسو یادونه وکړله، تاسو کومه سروې شوې ده چې دغه د شکر ناروغي په کومو په ښاري سیمو کې ډېره زیاته ده؟ خلک چې په ښارونو کې اوسي او که په کلیو او بانډو کې، چې یو نتیجه ګیري یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي په عادي مثلا هغه خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات ترلاسه کوي هغوی نسبتا کم په دغه شکر ناروغي باندې مبتلا کیږي او نور چې په خورونو کې ژوند کوي، چې د هغوی له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وشي؟
مری صاحب، په افغانستان یو دا سروې نه شوې، خو په مجموع کې په علمي ډول سره د شکر ناروغي په هغه ځایو کې چې هلته سهولت زیات وي، نو هلته دا د شکر ناروغي ګراف زیاته، ځکه په ښارونو کې اکثرا سهولت وي، فزیکي فعالیت نه وي، دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي، حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي، په ریموټ باندې ګول کوي، پیاده نه ګرځي، هر چې په موټر کې ځي، که وظیفه وي، که چکر وي. په اطراف کې اکثر خلک چې دي زموږ استاذ په هیواد کې اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی ده، هغوی دیقانی کوي. نو د شکر په ناروغي کې تله چې موږ تاسو هر څه خورو چې بیرته په مصرف ورسو او هغه زموږ استاذ په بدن کې د پات نه شي نو ځکه دا ګلوکوز هم دی انرژي او منبع ده دا غوړی هم دی انرژي او منبع ده کله چې زمونږ ستاسو په بدن کې چې هر شی اخلو له خپل اندازې څخه زیات نه وي او بدن په مصرف باندې ورسوي کاغه دی فزیکی فعالیت وجه نه وي او یادا چې زمونږ ستاسو بدن ډیر زیات فعال وي او په بدن کې دغه انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړه نه شي نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي کاغه دی شکرې ناروغي وي یا د نور قلبي ناروغي نه وي خو په خار کې ځکه په سړي زیات ده چې په خار کې دغه شیان زمونږ ستاسو خلک ډیر زیات اکثرا په نوره دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي د شکرې په ناروغۍ اخته نه شي په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي په تدریجي ساتو کې حد اقل 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي په هفته کې 15 ورځې که چیرته داسې یو کار ونه کړي لوی خوانه قوي غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي او هغه انرژي بدن په مصرف ونه رسوي او له بلې خوانه فزیکي فعالیت ته صفر وي سهولت زیات وي نو دا که وغواړو که ونه غواړو دا هم د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي دا هم د په ناروغیو باندې او هم په نورو ناروغیو باندې خطر کېدلی شي نو په همدې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په ښاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده باوجود دې چې په افغانستان کې د دې برابطه باندې سروې هم نه ده شوې نو ځکه په ښار کې سهولت زیاته په هر ځای کې سهولت زیات وي نو هلته د شکرې ناروغي یو علت سهولت تشکیل
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب له ټول اوریدونکو هم مننه چې موږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي که څه هم تاسو په دا وروستۍ برخه کې یادونه وکړل چې څه باید وشي خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد ځکه څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولی شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوو
نوري صاحب د دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اخته نه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اخته نشي باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږي وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري د غوپ مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي بل ټول هغه اشخاص چې هغه په خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرض ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حملې سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کیفیت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کیږي ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهاره باندې خپل شکر ګوري د نوي او د یو سر ډیر سو په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نشي د یو سر ډیر سو نه شکر ډیر لړ نشي د دې په مابین کې چې وي د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی غوچې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکرې ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نه ویل کیږي نو په نتیجه کې دا ټول مشکلات څخه دا د شکرې مریض خلاصون پیدا کولای شي
ډیر مننه د داخله ناروغي او عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسمه غډون وکړل قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و بل خبرونه څو شبي ورسته زما بل همکار مختوري لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړل او له دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې را سره غډون کړی او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه
तन में लंबे बले ते पसर व्या ماشنائے آغستے نو جدا ہے رات را جمع کر لخ کرے میں لمبے بلے کئی پسر بیا